غاړمن وو بیچاره خلکو ته رسی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی مینی مایته را ورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو وګړو د خوړو نه خوندیتوب ته په پام اړتیا ده چې عاجل اقدام وشي. او شانن په ټویټ کې ویلي، کله چې خلک په افغانستان کې د قطعي لپاره د مخکینی خبرداري سیستم په اړه پوښتنه کوي، موږ ټول باید هغه شپږ میلیونو وګړي په پام کې ونیسو چې په اوس وخت کې په بیړنۍ کې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي، او دا زموږ لپاره ستر څرخ دی چې باید منتظر پاتې نه شو او اقدام وکړو. د بدخشان په افتلو صالح کې د کور د چاته د نړیدو په پیښه کې وطن مرشوي او څلور تن نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې طالبان د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزودین احمدي ویلي چې دا پیښه تیر شپه د مغزل یفتل بیان په کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د کور چت د سخت ورښت له کبله راپریوته. د رسنیو راپورونو له مخې د ترکیه او سوریه د زلزلې د مړو شو شمیر له 1000 څخه اوښتی دی. د ترکیه دولتي راډیو تلویزیون ټي آر ټین راپور کړی دی چې د فبروري د شپږمې زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه 15000 څخه د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6000 کسانو مړینه تایید شوې ده. د اروپا کمیسون مشره اورزلا فندرلون وایي دا ټولنه به د نوبړي ځل لپاره د هغو بندیزونو وړاندیز وکړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ښکېل د ایران ادارې پکې په نښه کېږي. نوموړي نن د اروپایي کمیسون غړو ته وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ایران د سپای پازران انقلاب له ځواک سره تړلې ادارې په نښه شي. د اروپایي کمیسون مشر همدارنګه وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ډرون الوتکو، میزایلو، هلیکوپټر په ګډون نوي سوداګریز بندیزونه او د ټکنالوژۍ د صادراتو کنټرول هم شامل وي. او د ناټو وزیران نن داسې مهال د دویمې غونډې لپاره تیاری نیسي چې اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو د وسلو د تمویل د چټکېدو غوښتنه کړې. روسي هم د اوکراین په ختیځ مخار کې بخمود باندې حملو ته زور کړی دی. د بلجی په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د وزیرانو پرنسشن په دغه غونډه په نوموړي ورځ یو ځل بیا له دې سره لیوالتیا ونو خو د اوکراین ته جنگي چیټ الوتکې ورکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټي راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده.
د غنکورو مردان قریب میرند کور زنه
بزګرانو په وسله خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په یو نیم سال یا یو سلو شپږ افغاني رانیسو.
په بل لاپور کې به ووري چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره معتاد شي.
پلار مې معتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ معتاد شو.
دا چې نشئی مواد ولې د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي، په دې اړه مو له پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي.
د احمد قیس په نوم یو معتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره به د هیروینو نشه شروع کړه.
سړی چې عمل کیږي د سلویش لارې بند کیږي ور باندې، بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي، یو خمار کیږي او نشه کیږي، هغه نه نور هیڅ نه جوړي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
کومندان سه ما خوشی کا زپی ګنایم.
چوب شه ډیر خبره مکوا.
خدایا دا څه په بالا هو وختم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. لغرونه څخه د عمان بوټي راوړل اوس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالی سرچینې او کاري مصرفیت بڼه غوره کړې ده. د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې لغرونه څخه عمان بوټي راوړي د نشئی موادو قاچاقونکي ځینې رانیشي او بیا یې فراه، هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې تر یو ټن ډیر عمان بوټي نیولي چې په پام کې و د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنې واخیستل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپل راشن کیږي او په وروستیو کلونو کې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکي وایي له غرونو څخه عمان بوټی راوړل وس د بیروزګار او ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو بڼه غوره کړې ده. د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ولی ازادي راډیو ته وویل د بیروزګاری لامل ځوانان د عمان بوټی راټولولو ته مخه کړي او د دې بوټی خرڅول وس د خلکو مالی سرچینه ده.
یوم کو اسن کشنه میشه او طبیعی است
یما یومان بوټی نه کرل کیږي او په طبیعي ډول په غرونو کې راشن کیږي. موږ له غرونو څخه راوړو او کار کې خرڅو. په دې کې لمالګي تیزاب او ډیزل سره یې شول کیږي. عمان دوه ډول د چيبي وچ او بلې لونز بوټی دی. وچ یو من تقریبا په 350 او 400 افغانۍ او لاندې په 100 یا 150 روپیه خرڅيږي.
په مقدار فروخته میشه.
د غور ولایت مرکز فیروسکو یو وسیدونکو نور احمد چې د عمان بوټي درانیول او خرڅلو کاروبار کوي وایي چې د بوټي قچاق کون کرانی سي او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي. خدای نه پوهیږي چې د بوټي په څه کې کارول کیږي.
دغون کورو مردان قریب میرند کور روزنه
بسکران او بیوزله خلک ورونو ته زی او د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په 1.5 سال یا 1.5 افغانۍ رانیسو. د اوس لپاره د خلکو عاید هم د بوټي دی بل کار عاید نه لري. موږ کمیشن کاران یو. زیرانی سم او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي. موږ خپل کمیشن زین اخلو. زنه په هیکم چې لدی بوټي څخه څه شی جوړی کی. موږ دلته رانیسو لوی قاچاق کون کی راځي او موږ څخه اخلي.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي چې دوی د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغو بوټو څخه ګڼل کیږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی. د غور ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان واحد حماس وایي چې دوی تر یو کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر 300 ډیر عمان بوټي نیولې دي.
اشرف مسؤلین امنیتی د ولایت غور
د غور امنیتی مسؤلین او تر یو کال لږ وخت کې د نشي موادو تر 20 ډیری کارخانه کشف کړي. یو نیم سلټونه عمان بوټي 50 کیلوګرام خیخه او 522 لیټر تیزاب او یو نیم سل لیټر الکول نیولې چې د دې قضیو په تړاو نش په تقاچق کون کې هم نیول شوې دي.
عمان بوټي په ډیری ولایتونو کې خپل راشن کیږي خو په وروستیو کې په فرا ولایت کې اهلی شوی او بزګران په للمی ډول هم کوي. له عمان بوټي څخه تر پروسس وروسته افیدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د خیو هیروین په جوړولو کې طریقار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د خیو هیروین په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټي کارول له 2019 کال راهیسې پیل شوی او آندا چې ایران ته هم قاچاق کیږي.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم معتاد شي چې درملنه یې سوي وي. د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشي موادو معتاد کېدل یا ریلپس د احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري. له همدې عمله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ د وغړي د بیرته معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پر یو ځای تداوي شي. ارواپوهان وایي چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د معتاد کېدلو له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیايي او شخصیتي خطرونه هم شامل دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه مغه معتاد
زهرا یو ماشوم انجلی چې د خپل معتاد پلار لامل معتاد سوی ده. دا وایي چې یو ځلې درملنه سوی خو بیرته په نشو اخته سوی ده. زهرا مشته کیسه کوي چې لمړی څنګه په نشو اخته سو.
پلار مې معتاد و. بیا غوې موږ ته یو رقم کپسول راکړه. بیا مغه سیمونګه معتاد شو. موږ هیڅ نه پوهېدو چې دا چی دی. خو موږ خوړل تر یو کال یو نیم کال موږ همدا استفاده کول. یو څوک د همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و. بیا ورو ورو هغه معتاد شوی و. بیا هغوی موږ ته راوړل. اول موږ چې په احتیاط نو اخیسته سوی موږ درس وهل. اوس چې په احتیاط اخیسته سو بیا موږ درس خوسي که
د معتادینو د درملنې مرکزونو معلوماتو پر بنسټ هغه ناروغان چې دوی ته د درملنې لپاره ورغلي څرګنده سوي چې ډیرې ښځې د خپل میړونو له خوا په نشي مواد معتاد سوي دي. د پخوانی حکومت د عامه روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 5 معتادو ښځو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولای سوي او هغه معتادین چې درملنه یې سوي په سلو کې شپږ ته بیرته په نشو اخته سوي و. د معتادینو د درملنې یوه ډاکټره فرشته انیس وایي، تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونیسي، د کورنۍ یو معتاد غړی کولی سي چې ټوله کورنۍ په نشو اخته کړي.
اگه بعد از تداوی ای دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلاکس
که در درملنی و روستا ناروخ بیرتا نشو تا مخکری پا وجود که بخوانی ستونزی لیدل که گی دا خلا پریک دا چه ستونزی نوری هم دیری گی یو ستونزی اوور دوز یا دنشهی موادو دا اندازه دیر والای دای کلا چه موتاد دنشهی موادو اندازه دیر اکده ستونزی دیری گی اوان دا چه دا موتاد دمرینی سبب که گی یو موتاد چه بخوایی دا هیروینو او تریاکو نشه کولا اوس په دې موادو قناعت نه کوي او شیشې ته مخه کوي. امکان لري ځان ته نشه یي مواد پیچکاری کړي
و حتی امکان ازی است کې په شکل زرقی بگیره.
په وروستۍ میاشتو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او بستري خدماتو کمیدل د دې سبب سوي چې ډیری معتادین نشه نسي پرېښولی او خطرناک کار یې لا دا دی چې په کور کې نشه کوي. ارواپوه محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی.
زمانی که یمی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد
کله چې دا ماشومان لوی شي لوی فیصدی نشو ته مخه کوي او بل ناوړه اغیز دا دی چې دا ډول ماشومان د بیلا بیلو رواني ستونزو سره مخ کیږي. سیړنې ښیي چې پر دې سربیره د زړه تنفسي او هضمي ستونزو سره هم مخ کیږي.
تنفسي مشکلات قلبي و همچنان مشکلات جهاز هضمي را بار میاره.
که څه هم په افغانستان کې د معتادینو په اړه تازه سروي نه ده سوي، خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د 2020 میلادي کال څېړنو وښودله چې دې مرکزونو ته په سلو کې دېرش معتادې ښځې ورځي. په دې ښځو کې داسې معتادې ښځې هم شاملې دي چې درې څلور ځله یې نشه پرېښې، خو دا چې د کورنۍ یو غړی معتاد دی نو دوی هم بیرته په نشو اخته سوي دي.
درنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي. په تیره بیا بې سرپنا معتادین له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دوی تر جراحي عملیاتو وروسته خپل زخمونه پاک نسي ساتلی او ګټور خواړه هم نه ورته رسیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د جراحي عملیاتو د ناکامۍ لامل کیږي او تر جراحي عملیاتو مخکې او وروسته د معتادینو کورنیو او معتادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده، په دې اړه مو د جراحي عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط ولې جراحي عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغو جملې نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالجیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي. مریض آسې درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوک کولای شي، او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو. او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټیږي، تاکیکاردی یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، زر تنفس نه اخلي، په څنګ دې کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیک ته او یا هم انستیزیک دواګانو ته ضرورت لري، چې دا خپل ذات کې یو لویه ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوي شي.
معتاد ماشوم غوندي وي، نه د ډاکټر او نه د بل خواخوږي شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسي. که تر عملیات وروسته یو معتاد ناروغ ستاسې ټولې سپارښتنې لکه د دوا، خوراک، پرهیز او نورې خبرې عملي نه کړي، څه فکر کوئ سي عملیات به مثبته نتیجه ولري؟
که معتاد ناروغ وروسته عملیاته د ډاکټر توصیو ته غوږ ونیسي او په هغه عمل ونه کړه، دا درسته خبره ده چې د عملیات پایلې به ښې پایلې ونه لري. په مخدراتو کورو د ناروغان هغه بر علاوه دا مسایل چې تاسې ذکر کړه، د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي، نو له دې عمله هم اکثرا دی دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي، چرک کوي یا تقیو کوي، او حتی د ټپونو د وازیدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي. کوشش دا وشي چې دې ناروغانو ته صحیح خواړه ورکړل شي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده شي، ښه سلوک ورسره وشي. دوی په دې پوه کړی شي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي.
جراحي ډاکټران تر عملیات وروسته پر دې ټینګار کوي چې زخم میکروبي نشي، باید ټپ پر خپل وخت پرېولل شي، ناروغ مناسب خواړه وخوري، استراحت وکړي، په زمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نورې خبرې. خو معتادین په چټلو لختیو کې ژوند کوي، ښایي ټپ یا میکروبي او یا خلاص شي، شاید بل زمموي ناروغي ورته پیدا شي. په دې صورت کې چاره څه ده؟
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي، باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدی، هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي. ځکه چې اکثرا ناروغان وختي چې عمومي انستیزیا اخلي او هغو د روږدي دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي، په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي دا په هغه دوز درد نه آرامیږي، او هم په اصطلاح په وخت انستیزیا کې ښه انستیزی ناخلی، مریض د درد احساس کوي، حتی لسترګو نه د درد له امله اوښکې راځي. نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده. او بله خبره چې ډیره مهمه ده، هغه ده دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي، او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي، د دوی درد په غو نه آرامي کی. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نشي وروسته له عملیاته، چې هغه مریض رنگ سپین تختی، خوله کوي، فشار را ټیټیږي. که ډاکټر له دې موضوع نه خبر، هغه نورو اختلالاتو ته فکر کوي، نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنگ الوتنه سپین تختیده نه یې، او خوله یې، ټیټ فشار یې، آیا دا کوم داخلي خونریزي لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی. نو اکثرا ډاکټر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي، چې د شاک په تدابیرو په نیولو کې هم دوی پاتې راځي، او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي، ناری وهي، چغې وهي، یو حالت د شاک لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي، چې دا هم ډاکټر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې اعتیاد انسان پر شرم او حیا ناوړه اغېزې کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیا راته وایي.
نشه ای مواد کاغه شیشه وی، کاغه هیروین وی، کاغه پین وی، کاغه چرس وی، کاغه ټابلیټ کا وی، دغه نشه ای مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی، دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي، او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه ای مواد استعمالي د دې کسانو دغه مرکز از ورورو توریږي، او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخی د دوی د منځ. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم معتاد کیږي، چون د دی غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لوري ساهو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي، والته نشه کوي. بیا ورورو چې کله نشه د زیاتیږي، او بالاخره دغه مرکز د شرم او د حیا چې ده یو ساحه د دی توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي. مثلا کلی پچنڈا کی کینی دے ایس احساس د شرم نہ کئی خلق مخکم کتیری گیم پرواہ نے ساتھ بالآخرہ ددید مرکزوں دومر توری گی د نشئی مواد یا د مخدر مواد پہ استعمال چ بالآخرہ کور توڑ دن کی د پلار مور پہ مخکم نشہ استعمال او بالآخرہ ددید د شرم او حیا مرکز پلشی نو دوی بیا پا داسی ناوڑا کرونو با تلاسا چوی چه حتا پا عزت و پا خپل ناموز دوی نوی.
آیا پو هیدل است؟
ترنو آوریدن کو تاسی لازادی راڈیو چخه ده زهرو کاروان خپرونه آوری. د کابل ولایت اوسیدونکی احمد قیس د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړي. شپږ ژبې زده دي او په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. احمد قیس وایي چې تر اعتیاد وروسته مې کار پرېښود، شتمنۍ مې ولاړه او ټوله ورځ به د نشې په فکر کې وم. دا چې احمد قیس ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
تعلیم میں پاکستان کی کڑی دی دولسم پاس میں او کمپیوٹر سائنس میں ملتا ویل دی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں آلتا ویل دی ہم پہ انجینئری پوئے گم ہم پہ پروگرام باندھے پوئے گم یو سخت منی شرکت کو کار میں کڑی دی درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے زی ایڈمن آفیسر ہوں او بل کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہوں شپاک جی بی میں زدہ دی اردو میں زدہ دی فارسی میں زدہ دی پشتو میں زدہ دی انگلیسی میں زدہ دی آلمانی میں زدہ دی زه ماین پاکی کې یو وخت می کار کول د هلمند کې الته می ماین والو زوال یو پښه می کاټسو د دوا ګوټه می کاټسو او د بل پښه می کاټ نسو خو ډیر جوبل کړلم چې راغلو شفاخانه ته د مروپین پچکاریانې نه دی د دینه سلور میاشتې پنځه میاشتې یو سار یو مخام یو سار به یو مخام چې راوتلم به ماته نقصان راکړله د وخانه ته چې ورتلم 15000 افغانۍ به دا پچکاری وو زما اقتصادی وضعیت ښه نه و 15000 افغانۍ چا کولای شي چې دا واخلي بیا بل چا راته وویل چې مورپین ارزان هم پیدا کیږي دغسې هیروین مې شروع کړل بیا ورپسې دا شیشه راوتل دا موال ول اسکالا مې دا کار کړی دی سړی چې عمل کېږي د سلویش لارې بند کېږي ور باندې بس یوازې خمار کېږي او نشه کېږي یو خمار کېږي او نشه کېږي هغه نه نور هیڅ شی نه جوړیږي یو مړې متحرک دی بس ګرځي خپل مړې دی داسې زور غواړي چې څه درته بېخي ډېر زور غواړي یو خو سړی چې مایوب کېږي نه کې زړه ماتېږي داسې احساس کوي چې زه نیمه سړی شولم او دا چې معتاد کېږي ورپسې دا نو بل زور غواړي چې یو خو مایوب شولم دا خو معتاد شولم دا خو زما نه خلاصو زندگی یو ورځ ازګه کې ولاړم یو سړی راغله ماته ویل چې نشه کوي وای وو مایوب هم په دوه چکسانو باندې دا داسې او لغته موال چې جوړ سړی ته نه وای او بلته وګرځېدل ڈبل سڑے راغل بیا ماته ډیر نصیحت وکړه ماته پیسې راکړل ماته جوس واخیستل وای په خپه ما وسیګا نو هر سړی خپل تعلیم و تربیه دی هغه به تربیه و داسې مال نه هغه په زړه کې مشینه لرم زه خراب سړی یو کما موتاد نه وای دا ولې داسې کړی وای ما چې نشي شروع کړل دوه دانې کورولا موټر مې وو یو دانه فرونار موټر مې وو خلق به کلینری کول اوس ز په سرک کې لس روپو گاڑی ته منتظر یم چې پورته سرم لس روپې ورکم کرایا هغه سړی سره پرونا رشته او دا د تاوان د متعدد دی
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه میلاو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړی چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شاستاش لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې مجید یو بهرنی هوا ته د سفر نیت کړی وی کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه را ګرځوي دا چې مجید ولی پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان ذاتی،
او زیب مجید لالا سلام شیخ، په خیر صحت دې کده قراری ده؟
شکر بخښنه در سره دی، خدای دې خیر کی، چیرته زی لخیره؟
خارج تزم، ته چیرې زی؟
زم خارج تزم.
ډیر ښه، نو بکس دې کومه دی؟
دا دی بکس په ټیکسی کې دی.
تو کومه وای شرکت کې پرواز لري؟
دا دی ټیکټ وګوره، په خپل به پوښتې چې کوم شرکت دی.
بس زاو ته بیخی په یوه تیاره کی
دا خو ډیر ښه وشو چې سره ملګری یو. راځه ما ته ټیکسی نیولی دی، یو ځای به سره لاړ شو.
درځه چې ځو.
بکس ډاله کې کی خود؟
او کی می خود؟
استاد درځه له خیره.
سمه ده.
استاد موټر ودروه.
ولی څه خبره ده؟
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی.
دا خو هیڅ خبره نه ده، ټیکسی تیار سره دی، کور ته به لاړ شو. پاسپورت به راواخلی بیا به وای میدان ته ځو له خیره.
نه ته لاړ شه، پر تا نه وخت کیږي، زه ټیکسی نیسم، په منډه در پسې درځم. ته یوازې زما بکس در سره یوسه.
سمه ده لاړ شه، خو ګوره ناوخته دی، ژر راپسې راځه.
بس سمه ده، دستي درځم.
بکس تا دی؟
زما د ملګری دی قومندان صاحب، بس داسې وبوله چې زما دی.
ملګری دی چیرې دی؟
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و، بکس یې ما راواخیست. دی هم له ګرو سره ځي، ولې څه مشکل دی؟
ته دلته وګوره، بیا په خپله پوه شي.
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم.
نو ته چې هم پوه نه شو، څوک به پوه شي؟
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی. زه څه خبر یم چې دا څه شی دی؟
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی درته ګورم.
داسې سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی ګورم درته.
ته رښتیا نه یې خبر چې په دې بکس کې څه شی دی؟
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی. و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کوې؟
قسم په خدای که چالاکی کوم.
بکس تا دی او خبر نه یې چې څه شی دی پکې ایښی دی؟
قومندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شی دی.
اوس بیخي په سترګو را ننوځې. ها په بکس کې د هیروین ایښی دی، بیا وایه چې څه مشکل دی.
څه شی هیروین؟ زه خبر نوم چې دا نازوان انډیوال مې په بکس کې هیروین ایښی دی.
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی.
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي.
بس دا د قاچاقبرو عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس د بل چا دی. کله تلاشي نه دې تیر کړی وی بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی.
خو قومندان صاحب زه رښتیا وایم، دا بکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دی دی که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته یې وویل پاسپورت مې په کور کې هېر شوی دی، ته بکس در واخله زم در پسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه د بل چا.
قومندان صاحب ما خوشې کړه، زه بې ګناه یم.
چوپ شه، ډېرې خبرې مه کوه.
خدایه دا څه په بلا هوا وختم، جرم بل چا کړی او زندان ته به ځم. څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست. کاشکې مې یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولی.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده.
ده هوا مرغانو واوری ما ده حال ده وطن را وڑی ما ده حال ده وطن را وڑی ککڑی غاڑی کوا ما جانان پر کوټه سردا سی دا دنیا گاټه سردا سی دا دنیا گاټه بیتالی ما دا نارای کنه وای خط بیر